نور له یو ځای بل ځای ته کډه شوې دي. او وروستی خبر دا چې د لندن یوه محکمه نن د دلایلو اوریدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس د ویب سایټ زنداني بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري کنه. اسانج د جاسوسۍ په ګډون د اتلس تورونو له کبله د امریکا لپاره مطلوب دی. که چیرې مجرم وګڼل شي په څه باندې 115 کلونو بند محکومېدای شي. 48 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه له سپارلو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي په امریکا کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلی تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامي اسناد خپاره کړي وو. ویکیلیکس په 2014 کال کې هم د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه خپاره کړل چې د امریکا د تحقیقاتو پر اساس د روسیې پوځي هکرانو حق یا غلا کړي وو. دا ایمیلونه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال حق شوي وو چې د تحقیق کوونکو په باور هدف یې د اختلاف ایجاد او د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له پیاوړتیا سره مرسته وه. د خبرونو پای.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکخي خزي خبرونه ته خره غلاست. بیا هم زه وګم جبر خل استاسي په درنه خدمت کې ما په دې هله چې د خبرونه تر پای شی بو پوری را سره پات شي او په دې خبرونه کې را سره وانډه واخلي. په دې خبرونه کې بیا هم ایوا ډیر درنه میلمنه شاعر او لیکوال لزان سره البته لروخو تروسه راغلی نه ده په لار ده خبره شي خو تاسو تر هغه د تلیفون شمیری در واخلی منگتا زنگ رو وحی. از منگ ده تلیفون شمیری ده 0 او 7 9 45 30 او بلا شمیره مده 0 او 7 8 2 5 5. هم ده ووس تاسی کولیشی چی ده شمیره دایل کلی زنگ وحی او خپلی پختنی لمنگ سرا شریکی کلی. که څه هم میلمنه مو په لاره ده نه ده را رسېدله تر اوسه پورې، خو تاسو ته در معلومه ده چې لارې څونه ډېرې بندې دي او د لارو ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو تر هغې چې هغه را رسېږي تاسو به یو اورېدونکی دی به را واخلو چې دی څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه، تاسو مغه غوري اړیکه یې پریش ولا یو بل اوریدونکو هم بکر خلرو چې دی برا واخلو. السلام علیکم. د رادیو غږ دی ډیر زیات جګ دی او زمي خپل غږ بیرته اورم. مهرباني وکړئ څوک یاست یو د کم ځینه ماړی کني ولیده فکر کوم چې اړیکه یې پریښله ځکه چې د زمنګ غږ نه اورېده. که څه هم موږ د دې غږ اورې د دې د تلیفون غږ اورېده. تاسو کوشش وکړئ چې کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د اړیکې نیولو لپاره یو ښه ځای ځان ته وټاکئ، په یو ښه موقعیت کې قرار ولرئ، نو ستاسې اړیکه ډیر ښه روخ کیږي او غږ مو هم صاف راځي. تر هغې چې زموږ میلمنه راځي دغه اوریدونکي به را واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو بخیر راغلی.
خالد خبرې کوم لوګر نه، بس د ما پښتنه دغه دی تاسو میلمنی نه چې په عراق باندې لا کړی وه امریکایانو، بیا هغه ته د آذربایجان ته یو څه مجاهدین له افغانستانه لاړه غو هلته ودونه وکړل. بیا بېرته دلته تاسې د هغو ښځو دپاره څه اسانتیا برابره کړې ده؟ ځینو خلکو دلته په ودونه کړي، پاکستان کې کړي دي، بس ایران کې کړي دي. دې ښځو اسانتیا برابره کړې، دغه مور و پلار لري، کور لري، ور لري، بس وروره دغه تلای شي نه شي تلای. دې ته تاسې څه اسانتیا برابره کړې؟ دغه د ما
اها ډیر خالد لوګر نه اڑکې نیولې و خو متاسفانه پښتنه یې زیاته بي تړه و ځکه چې موږ په دې خبرونه کې لزانه سره شاعر او لیکوال لرو او هغه هم تر اوسه پورې نه در رسیدلې د خبرونه البته نننه خبرونه زنګړې شوې ده هم دی اغلی ته چې تر اوسه پورې راغلی هم نه ده او د دې په ژوندانه باندې د دې په کړو کارونو باندې خبرې کوو او همداراز دا به د خپل شیرونو نه تاسو ته یو شیر هم وایي نو د دې خبرونه کې موږ کما سیاسي میلمنه نه لرو او کولای شي چې دغه پښتنه موزن سره نوټ وساتي چیرته کوم بل میلمنه را پیدا کړل نو بیا تاسو دغه پښتنه ورنه مطرح کړئ پښتنه مو ډیره پښتنه ده خو مګر د دې خبرونه دغه سره سمون نه خوري د محتوا سره یو بل اوریدونکو بر واخلو چې دې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام وکم جواب خل خور هله من مجول روغه خوشاله بهر
په خیر اوسه په خیر راغلی خبرونه ته ستاسو نوم څه دی
ډیر مننه خوشاله اوسه زاب ناصر خان مې د هلمند ولایت لشکره شاري مستاسر اړ کنولنه
ناصر خان
بل وای پانما عبد النافی عرفان د هلمند
عبد النافی عرفان ډیر ښه مهرباني وکي عبد النافی عرفان ازمنګ د نن ورځې میلمنه شاعر او لیکوال ده چې د دې شعر ټولګي هم چاپ شوی دی دوی به په هغه اړه باندې هم تاسو ته څویل ولري خو که تاسو کوم پوښتنه ولرئ که څه هم هغه تر اوسه پورې نه درغلی
مننه زه لمړی قدم کې د سلامونه او احترامات وړاندې کوم د چلو څنګه در رسیدل او پښتنې مې دا زور څه چې یو شزه څنګه کولای شي چې په مختګ وکي او د دې د مختګ د پاره باید دا تر کم حد وکي او چې شپه مخلاړ سي او مشه درس وي او د مختګ د پاره باید دا کوم کار وکي شزه
اها د وی خزي د پرمختګ لارې چارې چې دی د پښتنه به مونږ ورنه وکړو ستاسو نه ډیره زیاته مننه
مننه چې ژوند له
تاسو الله دې مل ښه وخت ولري نو درنو دوستانو از مونږ میلمنه تر اوسه پورې هم نظر را رسیدلی څو پوری چې هغه را رسیږي نو یو سندره به وورو د نغمې بیرته راستنی گو او ان شاء الله بلوري به موږ سره از موږ میلمنه هم وي بلی درنو دوستانو بیا هم خرغ لاس د مخکخي خزي خبرونه ده هيله لرم چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. درنو دوستانو زمنګ میلمنه پلاره ده رابشي، خو باید دا وایم چې په افغانستان کې یوازې په افغانستان کې نه، په ټول جهان کې خزي د هرې ټولنې نیمه برخه ده، او مخکخي خزي په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې ډېرې کمې دي. او موږ غواړو په دې خبرونو کې تاسو ته داسې خزي در وپیژنو چې هغوی نه یوازې د ځان لپاره بلکې د یوې لویې طبقې لپاره د ښځو لپاره یې کار کړی وي او په ښځو کې مخکخه خزه وي. نو تاسو هم کولای شئ چې راته ووایاست، مثلا تاسو غواړئ چې موږ په راتلونکي خبرونه کې کومه یوه مخکخه ښځه تاسو ته درو پیژنو، د هغې نوم راته ووایاست، موږ به هغه راوغواړو او بیا به تاسو خپلې پوښتنې ورنه ولرئ. او همداراز مخکخه ښځې ستاسو په کورنیو کې، ستاسو په نږدې خپلوانو کې هم کېدای شي څوک وي، نو تاسو کولی شئ چې هغه هم موږ ته راوپیژنئ. موږ به یې د خپرونې ته راوغواړو که د خپرونې د معیارونو سره برابره وه، نو تاسو ته به یې در وپیژنو. او په نن ورځې خپرونه کې هم موږ یوه مخکخه ښځه له ځانه سره لرو، خو متاسفانه چې لاره ډېره زیاته بنده ده، او د لارې د بندوالي له کبله دا نه ده توانېدلې تر اوسه پورې چې راورسیږي. نو چې راغلله موږ به ستاسې پوښتنې ټولې ورنه وکړو، او موږ به هم د دې نه پوښتنې ولرو، هغه پوښتنې به هم له دې نه وکړو. دا به په مکمله توګه تاسې ته در وپیژنو چې د کوم ځای اوسیدونکي ده، او څومره زده کړې یې کړې دي، څومره کتابونه یې چاپ شوي دي، په کومه برخه کې شاعري کړې ده. دا هر څه به له دې نه وپوښتو، خو چې داراشی استودیو ته چې تر اوسه پورې نه درغلی، اوس به بیا هم ورشو یو اړیکه برا واخلو چې څوک به کرخه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ څوک افغان؟
عظیم افغان له کندهار څخه.
اها، عظیم افغان له کندهار څخه. بلې، زما غوري اړیکه یې پرې شوله، متاسفانه. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ همدا اوس له موږ سره. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم، خو د یوه تلیفون د ځوابولو نه وروسته دغه اړیکه به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ په خیر راغلی خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ د فرال بکوا ولا سوالی څخه. په خیر راغلی خبرونې ته، مهرباني وکړه دا راته ووایه چې زموږ د اغلی میلمنې نه به څه پوښتنې ولرې؟
ما ول میلمنې دا پوښتنه ده، ما دغه مخکښ دي رقم.
بلې بلې، اړیکه یې پرې شوله، خو فکر کوم د مخکخي خزي په اړه باندې پوښتنه درلوده. بل اړیکه به راواخلو چې د څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غاوري؟ تاسو زما غاوري؟ ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
د پاره د ولایت خاصیتي د ولسوالۍ سره.
نوم مو څه دی؟
محمد لال.
محمد لال د فرا ولایت، د فرا او د بکوا ولسوالۍ څخه، د فرا ولایت او بکوا ولسوالۍ نه. په خیر راغلی. درته وایست چې پوښتنه مو څه ده؟ د خبرونه د مخکخه خځې د خبرونه میل منا شاعر او لیکواله ده. تاسو که پښتنه ولرې نو څه به پښتنه مو
پښتنه خو مده تاسو برابر خلونه پښتنه کیږي
ها؟ بله
بس منا دا چې هم په ځاګه وای چې دا منا څوکات لاندې باید تاسو وای چې پښتنه مو دغه د خورجان.
اها درس دی ول وستل شي خو په حجاب کې ډیره خبره ده. ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې افغانستان کې هیڅ د سیټه چې د اسلام سره په ټکر کې به هغه وده نه کوي، ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی. طبعا هر څوک چې دلته پرمختګ کوي نو باید د اسلامي اصول سره سم وي. یو بل اوریدونکو هم په کرخلرو د برواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هدایت الله له هرات مرګنیواله.
هدایت الله له هرات څخه.
او
بخیر راغلی.
بخیر سید صاحب د ملمنی می د پښتنه و چې کوم وخت شاعری شروع کړې ده.
اها
څوک دا چاپ کړی دی؟
اها څومره وخت کې چې شاعرۍ ته یې مخه کړې ده او څومره کتابونه یې چاپ کړې دي؟ محمد لال هدایت الله د هرات څخه. اها ډیره زیاته مننه د پښتنې نه. دي درنو دوستانو، زمنګ اغلی میلمنه اغلی مینا نظری هم را ورسیده من سره استودیو کده او فکر کوم چې لار لري زیاته بند و زکه دا تر اوسه پورې نه و را رسیدلې. نو اوس به ورشو دیته. اغلی نظری په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه. لومړی سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته، او په زمين کې لټولو بخنه غواړم چې نو وخت راغلم. باید وخت خبرونه تر رسیدلې وای، خو یو څه لار کې ستون زیوي.
بله
وزندیدم.
لار کې لار بند وکڅه؟
او لار بند وا.
ښه تاسو په خیر راغلی.
په خیر اوسې کوم ودا
اوریدونکو ټول په تمه دي. او ډیرو اوریدونکو اړیکه نیولې وا، لکه عبد النافي عرفان د پښتنه وکړه چې دی وی خزي د پرمختګ لارې چارې څه دي. بل اوریدونکو مو هدایت الله وو چې پښتنه یې وکړه، وایي شاعری مو څه وخت پیل کړې ده او کتابونه مو چاپ شوي کڅنګه. خود دوی دغه پښتنه به یوې خواته پرېږدو. رب شو اول ستاسی معرفت تا، یعنی مینا نظری که تاسی پخپلو تکو پخپلو وی ناو بندی آوریدون کتا ورو پیزنی چه چوک دا نو دا با دیر خوی
کور ودان دیر منانا. لکه څنګه چې نوم می تاسی واخیست و آوریدون کتا دا پتاوله گی دا چه مینا نظریم د کابل پانتون له ادبیاتو پانځي نه فارغ یم، او همدارنګه د ماسترۍ برخه کې هم سکال می ماسترۍ واخیسته پکې، او لا یوې رسنۍ سره د ماشومانو په برخه کې کار کوم. هغوی ته لنډې کیسې لیکم.
ډېر ښه. د لنډو کیسو په اړه باندې به بیا نورې پوښتنې هم له تاسو نه ولرو، ځکه چې لنډې کیسې ډېر زیات مینهوال لري او زه خپله هم لنډې کیسې ډېرې زیاتې اورم، او همداراز لنډې کیسې په زرپاڼه کې نورو ته وړاندې کوم چې بیا به له تاسو نه هم ستاسې یوه داسې لنډه کیسه واورو. خو اوس به اوریدونکو ته وخت ورکو، ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې په کرښه دي چې دې څوک دی. السلام علیکم. اها فکر کوم چې اړیکه یې پرې شله. رب شو د هدایت الله ورور پښتنې ته چې له هرات ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه، دوی ویلې چې شاعري مو له څه وخت راهیسې پیل کړې ده، یعنی څومره موده کېږي چې تاسو شاعري کوئ؟
زما شاعري د خوانزی له نهم صنف نه مې پیل کړی. کله چې نهم ټولګي کې هم شیرونه مې لیکل، د خوانزی په ادبي خپرونو کې مې ګډون کولو، او په ادبي او فرهنګي فعالیتونو مې له خوانزی پیل کړی وو، چې وروسته لا میرمن بهیر سره آشنا شوم. الته لاړم، په غونډو کې مې ګډون وکړ چې تر دې دمه را سره د شاعري مې.
ډیر ښه ډیر ښه. او د شاعرۍ په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کوم ټولګه چاپ کړې ده؟
چاپ ټولګه خو نه لرم، خو هوډ یشته ان شاء الله چې دغه پسرلی به چاپ کړم.
اها ډیر ښه. اوریدونکو ډیر زیات دی په کرخه، خو موږ به له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړو، ځکه چې تاسو تقریبا 25 دقیقې نه وخته را ورسېدی.
دا باید جبران شي
وکنه. دا راته وایست اغلی نظری چې تاسو کوم ډول اشعار لیکئ، او د شعر په لیکلو کې تاسو نور څوک نږدې کس شته چې له تاسو سره مرسته وکړي؟
د شعر موضوعات مې اکثر فردی موضوعات دي چې هغه د ما خپل تجربې دي، خپل احساسات مې دي چې زه لیکم. هغه کله هیوادنی شي، کله د فرد شي، کله د مینې شي، او کله هم د درد شي. موضوعات یې ډیر مختلف دي، نشم کولای چې به لیکم چې په دغه موضوع باندې زه لیکنه کوم. او د شعر د مرستې په اړه زه فکر نه کوم چې د شعر په اړه د څوک له چا سره مرسته وکړی شي، ځکه ډیر داس شاعران لرو چې هغوی هیڅ لوستي نه دي، هیڅ په مسلکي توګه دوی په شعر نه پوهیږي، مګر عالی شعرونه وایي. زما تجربه هم دغه ده چې زه مخکې له دې چې د شعر له چوکاټ سره آشنا شم، د شعر له جوړښت سره آشنا شم، زه خپله شعر سره آشنا وم. یعنی زما الفاظ درلودل، هغه حداقل هغه موزون برخه یې ما درلودله چې دا وروسته د وخت په تیریدو سره سایقل کیږي او یو ښه حد ته رسیږي. زما په فکر هغه شاعران چې زما خوښیږي چې ویل ولم، هغه مرسته کولی شي. داسې د شخص نوم نشم اخیستای.
اها، یعنی په غیر مستقیم ډول باندې شیری الهام چې ده، د خو شاعر ته خو شیری الهام ورځي کنه، په دې خو به تاسو مقایل اوسئ. نو دا راته وایست چې تاسو د څه څوک شته چې د غل شیرونو نه تاسو الهام واخلئ؟
اولا اکثر ز شیرونه د نویو ځوانانو یا د نویو شاعرانو ډیر لولم. په خو می د پخوانی شاعرانو هم ډیر لوسته، خو د وسنۍ یو څه ډیر لولم. په تیر د خزینه شاعرانو شاعری ز ډیر خوښوم، ډیر لولم. د میرمن پروین ملال شاعری ډیر لولم. همدارنګ په میرمن بهیر کې د مختلفو شاعرانو شعرونه و چې ما په ورځ کې پونه کې هر ورځ اوریدل دي دوی نه. او نور له فیسبوک د مختلفو شاعرانو شاعری لولم. او په اوسنیو شاعرانو کې چې زه لولم، سید شاه سعود لولم، ښه شاعری لري. حمیم صاحب لولم، د شاعری مې خوښه ده. او نور هم په ټوله کې چې کوم په ما یې اغیزه کړې، پسرلی صاحب شاعری ده، هغه لولم. مختلف شاعران دي چې زه شعرونه لولم او الهام بهونکي وي راته.
اها، ډیر ښه. تاسو دا راته وایاست چې د یوې شاعری ژوند له د نورو ښځو څه توپیر لري، یعنی دا د شعر ویلو احساس او الهام په ورځني ژوند کې، په کورني ژوند کې تاثیر لري که څنګه؟
ولا داسې که ووایم، هغه ښځې یا هغه نجونې چې شعر لیکي د نورو سره یې تفاوت دا وي چې په هغوی ډیر قضاوت نه کیږي. زه فکر کوم په شاعرانو ډیر زر قضاوت کیږي، لکه د دوی احساسات، د دوی برداشتونه، یا د دوی اغیزمنتیا د ټولنې نه. دوی چې څه وایي فکر کیږي چې دا ټول په دې راتلونکي دي یا په دې تیر شوي. خو کله کله سړی د یوې بلې خور له درده هم اغیزمن شي، یو څه ورته ولیکي. نو بناً یو څه ژوند په ستونزو کې وي، خو بیا هم زه فکر کوم په کورني ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې یو څه توپیرونه وي له دوی سره. شاعران اکثر ډېرې اغیزمنېږي، د هرې وړې پېښې نه اغیزمنېږي. دوی یو ډول عاطفي دي، دوی عاطفي دي، احساسات یې زر راپارېږي. نو زه خپله چې د خپل ځان په اړه وایم، د نورو په اړه به څه وایم، خو زه خپله په کور کې داسې یم چې له هر څه زر اغیزمنېږم. لکه په وړه خبر ډېره شدیده خفه کیږم، په ډېره وړه خبر ډېره زیاته خوشحالیږم. لږ څه متفاوته وي شاعره.
اها، یعنی اغیز لري او متفاوته. ډیر ښه. ورپ شو اوریدونکو ته یو اوریدونکي برا واخلو چې د څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. ستاسو درته کوم مخ کې یو اوریدونکو کې عبد النافی عرفان اړیکه یې نیولې و او پښتنه یې وکړه چې د خوځو د پرمختګ لارې چارې څه دي.
دا ډیره مهمه خبره ده د خځو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې د پرمختګ لارې او زمینی ډیره اسانه شوی نظر په خواته، خو دغه لارې چارې هم یو سلسله ستونزې خپل لري چې کچېری خځې خپل هڅه ولري خپل هوډ ولري نو زه مطمئنه يم چې دوی هغه خپل اهداف ته رسیدلی شي. خو یو څه چې ما ته ډیر مهم دی هغه دا دی چې زه تل دغه پیغام لرم یا په خپل وجود کې وینم چې زه کله هم د خپل هوډ نه او د خپل موخې نه نه په شاشوید په هیڅ شرایطو کې. کچیرې په لاره کې خنډونه وي هغه د دې دلیل نشي کېدای ته خپل تعلیم پرېږدي، خپل زده کړې دې پرېږدي، خپل دنده دې پرېږدي. نه، باید یو ډیر منطقي دلیل ورته ولټول شي ترڅو هغه حل شي او خپل لارې ته دوام ورکړي. ترڅو که هر خزه ځان داسې فرض کړي چې کزه نن دغه ستونزې نه د دې کار نه پشاشم او ستونزې ته تسلیم شم، نو دا زه مطمئنه يم چې راتلونکي نسلونه به هم دغه سي پستونزو هغه لاس او گریوانی. نو د دوی لپاره چې راتلونکي کې د نورې خزه هم وکولای شي چې دغه لار تعقیب کړي یا لار ورته خلاص کړي، نو اړینه ده چې دوی په خپل کلک هوډ ولري، له هیڅ شي ویرونه لري، له هیڅ شي او په ځان دې مطمئنه اوسي. که چیرې دوی تاکیه په خپل علم، په خپل پوها او په خپل جرأت باندې ولري، زه فکر نه کوم چې هیڅ شي په شا کړی شي.
بلې، ډېر ښه. د خندونو یادونه مو وکړله چې د خندونو نه تاسې یعنی خندونه مو لارې نه لري کړې دي او تاسې د هغو سره مبارزه کړې ده. بیا به ستاسې نه دا پوښتنه ولرو چې ستاسې په وړاندې کوم خندونه وو، خو اول به اړیکه راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم حکومت جان، زه خپل سلامونه تاسو محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار
اخونزاده. عبدالستار اخونزاده، په خیر راغلی.
خیر وسه، خیر ده. په نصیب سه یه دو سوال لرم ده.
مهربانی وکي، مهربانی وکي اخونزاده صاحب.
د مېرمنې څخه ما سوال دا ده چې په دا قرآن قصبات کې په شاعرو کې دي یو باسواده ښځې دي او یو بې سواده چې په کورو ناستې ښځې دي، او دغه چې ناستې ښځې دي دغه ښځې چې وایي موږ د ښځې مبارزین یو او باسواده دي او شاعر د دغه ښځې د دغه سره نظر نه دي دغه کورور ښځې دي. نو دوی ته وایي چې دا یې له سره ښځې دي، خدای دې موږ دا رقم نه کوي رقم. ما سوال دا دی چې دغه ښځې چې د دې سره انجن هم دي او د دې سره هم نظر نه دي، دا به د ښځو په دغه سره کم پرمختګ را سوال که جواب راکړي. او دوهم سوال دا هغه بعضې ښځې چې راځي وایي موږ د ښځې د حقوقو مبارزینه پیلګې دي او رسنیو سره دغه کوي خبرې کوي، داوې داسې بلند پروازي کوي، معنا لوی خبرې کوي. اکثر یې دغه ملت هدف ګرځي، هدف ګرځي یا خلق هدف ګرځي. دغه په آینده کې د دوی د دغه سره مبارزه سره تاوان نه کوي، دغه څه چې دغه د خبرو تجربه نه لري او دای لوی خبرې کوي، ګرد خلک دوی هدف ګرځي. دغه که دوی جواب راکړي ډېره به یې نه لري.
ډېره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده. تاسو ویلي چې لوست خزی او نالوست خزی په فکر کې سره ورته نه دي، نو دا خو ډیره معمولی خبره ده از ما په نظر باندې چې خدای جل جلاله هم فرمایلی دي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو د هغو کسانو ترمنځ چې لوست دي او نالوست دي ډیر زیات توپیر دی، او دا خو یو ډیره معمولی خبره ده چې لوست او نالوست خزی دي سره هم نظر نه وي. خو بیا هم عقل نظری ستاسو نظر
او دا ډیره مهمه خبره ده. زما هدف هم دا دی چې وکولای شو د هغو ښځو لپاره یو څه ولرو چې هغوی په کورونو کې دي او هغوی زما له نظر سره مخالف دي. زه نه پوهیږم چې دوی هغه ښکاره دلیل به څه وي، خو که چیرې دوی لوڼې لوستې وي، دوی په کلیو کې هغه زمینه برابره شي چې دوی حداقل که دوی نالوستې دي اوس نه اوس دوی نشي کولای هدا خپل خپل اولادونو ته دغه زمينه برابر کړي ترڅو د دوی راتلونکي نسل خو په دغه فکر پاتې نشي. او د کورنۍ او د نارینه او دغه ډیره اوله وظیفه یې یادان دی چې دوی ښځو ته د تعلیم او د زده کړو ارزښت بیان کړي او دوی په دې وپوهوي چې ولې دغه مخالفت یې په څه دلیل ده. زه فکر کوم که چیرې په یو کورنۍ کې څو لوستې ښځې هغه به دومره ستونزې په خپلو منځو کې ونه لري لکه نالوستې ښځې چې لري، نو زه فکر کوم دا یوازینی دلیل دغه دی چې دوی لکه موضوعات هغو موضوعاتو باندې فکر کوي چې یوه روپۍ ارزښت هم نه لري. که چیرې دوی په خپلو کورونو کې حداقل ماشومانو ته تصویري کتابونه هم ولري، میندې د هغوی سره بوختې شي، د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړي، زه فکر نه کوم چې یوه ذره دې هم په راتلونکي کې دغه فکر دوی ته پاتې شي. زما په کورنۍ کې کیدای شي ډېرې لوستې وي مګر کوم او نالوستې هم، مګر کوم تاثیر چې زه لرم یوه نالوستې نه لري په کورنۍ باندې. نالوستې هم د هغوی تر څنګ کښېني او هغه اغېز پرېږدي لکه په یو بل یې چې لري، مګر د یوې لوستې په کورنۍ کې تاثیر تر نالوستې ډېر زیات دی.
بلې، او ما داسې کسان لیدلي دي مثلا په خپلې کورنۍ کې چې هغوی ښځې وي، ښځې دي مثلا ازما امگان چې حقوقي به منچ واړو دا به ډیره بده غنل چې یو خزه دل وستی شي او غد د باندې وزي دا د باندې خزه به ډیره بدلې دي. اوس چې زدل ته یمنو بیا ټوله توي چې دا د ازما وره ژورنالیسټ دا خبریاله ده.
بالکل بالکل، لکه څنګه
چې ما په نظر باندې دوی زکه د سوای چې په خپل محرومیت له جبر قناعت کړی دی، بل چاره نشته، بل لار نشته. خو بیا به په دې ډیر زیات نه غږیږو. بل پښتنه هم ډیره حساسه پښتنه وه، هغه دا چې وایي مبارزینې بعضې مبارزینې ښځې دي چې ډیره بلند پروازي کوي او د دې بلند پروازۍ سره کله ناکله حساسیتونه په ټولنه کې دوی خپله راولاړوي چې وایي پایلې به یې بیا څه.
زه فکر کوم چې زه هر کله فکر کوم په دې فکر کوم چې زه باید اعتماد په نفس له نارینه وزده کوم، هغه که د هرې کچې وي. که په کورنۍ کې ګوره نوریا جانې، که په کورنۍ کې ما ته دا ویل شوي وای له ماشومتوبه چې ته عالی یې، ته کولی شې، ته هیڅ کمی نه لرې، ته په ټولو برخو کې بیخي ټاپ یې، زه فکر کوم چې اوس به زه دغه نه وم لکه نن چې یم، تر دې به زه په مراتبو ښه وم. خو یو هغه هلک چې هغه هېڅ لوستی نه دی، د هغې اعتماد په نفس دومره جګ دی، دومره جګ دی چې زه ورته سلام کوم. باور دی وشه د ما اعتماد په نفس په هغه کچه نه دی لکه دغه ښاغلي چې وویلې چې بلند پروازي کوي، څنګه کوي هغه کوي. زه فکر کوم ټولو نجونو ته د ما پیغام دا دی چې خپل اعتماد په نفس همیشه جګ وساتئ. هېڅکله تاسې بلند پروازه نه یئ، هېڅکله نه یئ. دا ځکه چې تاسې په کومه کچه چې کار کوئ، تاسې دا مسؤلیت دی چې خپل غږ تر نورو ورسوئ چې ما دغه کار وکړی شوی، تاسې څه کمیئ تر ما چې تاسې نشئ کولی. بالکل یې تاسې هم کولی شئ. او دا بلند پروازي زه نه پوهېږم چې دوی په کومه معنا بلند پروازي وویلې. که زه وایم چې زه په دغه برخه کې بریالی یم، دوی د ما سره څه ستونزه لري؟ خو زه بریالی یم کنه، دوی باید ومني را سره. زه فکر کوم هر جلکۍ چې په هر برخه کې دا وړتیا لري، که هغه تعلیم دی، که هغه لاسي صنایع دي چې دوی پکې کار کوي، که دوی ښه اشپزه ده، که دوی هر کار کوي مثبتې دي اوسي، دوی د اعتماد په نفس لوړ وساتي، دوی دې ووایي چې واقعا زه کولی شم، زه ډېره ښه مور یم. دغه بهترین غوره مثال دی. دوی دې نه وایي چې ما مې د اولاد لپاره هیڅ ونه کړل، نه، ته د خپل اولاد لپاره بهترینه مور یې، ته ورته الګو کېدای شې، ته هیڅکله بلند پروازه نه یې. لوړ پرواز وکړه څومره چې کولی شې، لوړ پرواز وکړه، تر نیمه خو به یې ورسې. اهداف مو تل لوړ ساتئ. زه په دې ډېره خوشحاله یم چې هغه میرمنې اوس ډېرې زیاتې شوې دي چې دوی لوړ پروازونه کوي. هیله مې دا ده چې په دې لوړ آسمان کې تر دې هم لوړ پروازونه وکړي انشاءالله.
بله، درنو دوستانو، تاسې هم کولی شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 او بله شمیره مو ده 0998 225 55. موږ سره په خبرونې کې اغلې مینا نظری، شاعره او لیکواله ده، او ستاسې پوښتنې ته به ځوابونه ووایي. وربشو یوه اورېدونکي ته چې هم د اوس په کرخه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې، ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد حکیم حکیم د تخار ولایت مليک ویل
محمد حکیم بلې
اورم
ها مهرباني وکي محمد حکیم صاحب اها سمه ده ډیره زیاته مننه بس بل پوښتنه نه لري اړیکه یې پرې شوله اغلی نظرې د دوی اندېښنه د ډېره یو اورېدونکو د میلمنې چې په خاص توګه هغه هم انجلۍ وي دې ته چې واده یې کړی که نه په سر کې همدغه پوښتنه ځواب کړه چې
واده مې نه دی کړی لا
ښه واده یې نه دی کړی او دغه دی دا خبره هم جوته شوله اوس به راشو تعلیم ته اغلی مینا نظرې مهرباني وکړئ
او ډېره زیاته مننه د لومړۍ برخه کې مې وویلې خو اورېدونکی کچ نوای خبرونه تراغی ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې تر اوسه
اندیر خ د لابریاو په هیلمو نور اوریدونکو به هم په کرخوي خو را به شو خپل پښتون ته زکه چې د خبرونه ډیره برخه تیر شوې ده کومه برخه یې پاتې ده درته ویاست اغلی نظری چې لما شومته به مثلا یو څوک په څوار لاس کال نه کې شعر وایي بیا د عمر تر اخیری مرحله پورې دا شاعری کوي لدا اوله تر دا اخیره پورې د دې په شاعری کې څه بدلون راځي یعنی د شاعری احساس هم په خې کې څنګه
دقیقا چې په خې او بدلیږي د ما لومړی شاعری کچره تاسو بیا وګورئ ان شاء الله وبې ګورئ او مې غوښتل چې په دغه ټولګه کې ځای کړم که څه هم هغه خورا ډېرې نیمګړتیاوې بلري خو زما خیال دی زما احساس دی ما وغوښتل چې په دې ټولګه کې هغه راسره اوسي د ماشومتوب خیال و د ماشومتوب احساسات و او ډېر سپېڅلی پاک ښایسته اوس هم دی خو هغه وخت یو څه ماشومانه و خواږه لګي اوس راته او د اوس شاعري مې تر پخوا ډېره متفاوته ده زما په فکر کې بدلون راغلی زما په تخیل کې بدلون راغلی زما په احساساتو کې زما په محیط کې زما په چاپېریال کې بدلون راغلی دغه بدلونونه خامخا په زما په شاعرۍ اغیزه کوي او زما په شاعرۍ کې څرګندېږي
بله د خو تاسو یادونه وکړله چې لکه څنګه چې د شاعر عمر پخېږي همغه سي شيري احساس هم پخېږي خو که تاسو په اوس وخت کې کوشش وکړئ چې ماشومانه شعرونه وایست کولای شي
بالکل کولای شم ځکه زه اوس د ماشومانو لپاره په خبرونې په برخه کې کار کوم هلته زه ماشومانو ته شعرونه هم لیکم کله ښه وي کله ښه نه وي خو زه فکر کوم چې تر ټولو ښه شاعري د ماشوم لپاره نجونې کولی شي یا ښځې کولی شي ځکه دوی د ماشوم سره یو ډول عاطفي تړون لري دوی کولی شي هغه ماشومانه تخیل یې زیات شي او ماشومانه عواطف ولري او ماشوم درک کړی شي په ادبیاتو کې د ماشوم لپاره یو ښه غاده ده چې کوم لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي نو دوی د ځان ماشوم کړي بیا د ماشوم ته پنځونه وکړي نو زه اکثر ماشوم شم او ماشوم ته پنځونې کوم
بله ډېر ښه افغانستان کې د ښځو په بیخي ډېرو کارونو باندې محدودیت دی چې یعنی هغوی لکه نارینه داسې ازادي نه دي دا یوه معلومه خبره ده حتی په نوره نړۍ کې هم ښځې شاعرانې لکه نارینه شاعران داسې ابرازولی خپل هغه د زړه حال نه شي دا راته ووایاست چې دغه حالاتو په تاسو تاثیر کړی دی یعنی تاسې په مکمله توګه باندې خپل هغه داخلي حس په شعر کې په دغه ټولنه کې ظاهرولی شي
زما تر ډیره هڅه دا وی